په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ده. آزاد رادیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنور یسنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واشنگتن ته د افغان ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د یو پلاوی د سفر موضوع راواخلو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. سپینه ماڼۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نوې زیاتې شوې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د دې ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. د اروپایي ټولنې مشران به نن په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د نورو مسایلو تر څنګ له روسیې سره د اړیکو د پاللو په اړه پر نوې ستراتیژۍ هم خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوې. د سپینه ماڼۍ وایند جن ساکي پرون چهارشنبې په واشنگتن کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوې خو نه یې دي لیدلې چې د 2000 کال د فبروري له میاشتې راهیسې دي پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي هدفونو حملې زیاتې شوې وي. په هغه تړون کې چې تیر کال د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ شوی، طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایي ځواکونو او د دې هیواد پر نورو ګټو به حملې نه کوي خو کله چې د شوي تړون له مخې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له ټاکلې نیټې یعنې د مۍ له لومړۍ نیټې د سپتمبر 12 ته وځنډول شو، طالبانو ګواښ کړی و چې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د نه کولو ضمانت نشي کولی. د امریکا د پاوز لوی درسي جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر مختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي چې پرون د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې له 419 ولسوالیو څخه د 1 ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي او زیاته کړه دا چې طالبان وایي په وروستیو 2 کې په 10 ولسوالۍ نیولي دا درسته نه ده، ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په شپېتو ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال ملي دغه راز ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. د امریکا دفاع وزیر لوید استن چې د کانګرس ورته استماعي غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې د طالبانو دغو پرمختګونو له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر نه دی مختل کړی. هغه زیاته کړه دوی اوس پر دې تمرکز کړی چې له دې هیواد د ځواکونو د ایستلو بهیر په خوندي منظم او مسؤولانه ډول بشپړ کړي. ښاغلی استن زیاته کړه دغه بهیر په دقت د جوړ شوي پلان مطابق مخته ځي او له مخې یې نه یوازې دا چې د خپلو بلکې د خپلو متحدینو د ځواکونو د وتلو بهیر مهم خوندي کړی دی. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د مې له میاشتې راهیسې پیل شوی د سپتمبر تر 12 به بشپړ شي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته ژمن دی او د دې هدفونو لپاره د سولې د خبرو بریالیتوب مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد صدر اعظم مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دا خبرې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړې. د قطر د بندنیو چارو وزیر تیر اونۍ له رویترز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې د سولې د خبرو هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه یوې اجماع ته سره ورسیږي. خو د نږدې 9 په ترڅ کې د سولې په خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی دی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدي چې ماشومانو او ښوونځیو ته زیان واوړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې پرون وروسته تر دې دا غوښتنه په یو بیان کې وکړه چې په ننګرهار کې د هوان یوه مرمۍ وچاودېده او شپږ ماشومان یې ټپیان کړل. سیف د چلډرن تېره میاشت د کندهار په یوې ولسوالۍ کې 15 اوران ښوونځي وموندل چې له امله یې نږدې 28,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي او په فاریاب کې هغه ښوونځی هم د سېشنبې په ورځ په مرمۍ ولګېد چې دې محسسې مرسته ورسره کوله. سیف د چلډرن په خپل بیان کې ویلي چې ټولې ډلې باید د ماشومانو او ښوونځیو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي او له ماشومانو سره نه احتیاط د راتلونکي هیلې او بشري نسل بربادول دي. خبرونه لازدی راډیو اوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. ښاغلی اڅکزي دا خبره پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو په مهال وکړه.
عثمان خان په ناجوړي نه دی مړ. عثمان خان د ناجوړي په دوران کې د سرزورم شوی دی، جبر شوی دی، ځکه دې کام دا اعلان کړی دی چې زما د شهیدانو په لار کې یو بل غمی وپېدل شي.
خغلی اڅکزي د پاکستان استخباراتي ادارې تورن کړی چې د عثمان کاکړ په وژلو کې لاس لري او زیاته کړه چې کاکړ په مشرانو جرګه کې دا خبره کړې وه چې د ته خبرداری ورکړل شوی دی چې د پښتنو د حقونو د دفاع له خبرو لاس واخلي. دغه ورځ د افغانستان حکومت هم پرون تورې پورې کړل چې د کاکړ د جنازې په مراسمو کې یو هیئت په پام کې و چې پاکستان ته ولاړ شي، خو د پاکستان حکومت ورته د تلو اجازه ورنه کړه. عثمان کاکړ تېره اونۍ په خپل کور کې بې سده شو، بیا روغتون ته انتقال شو او د دوشنبې په ورځ د 82 کلونو په عمر وفات شو. ډاکټرانو څرګنده کړې ده چې د عثمان کاکړ د سر چپې خوا ضربه لیدلې وه. د بلوچستان د حکومت ویان میرزیا لانګو بیا ویلي عثمان کاکړ په طبیعي ډول وفات شوی دی. د اروپایي ټولنې مشران به په هغه دوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې نن پیلوي له روسیې سره د اړیکو د پاللو په اړه پر نوې ستراتیژي او د هنګري د همجنس پالانو د نوي لانجمن قانون په اړه چې د ښوونځي په درسي نصاب کې له موادو څخه په د دغو موادو څخه پر استفادې بندیز لګول کیږي خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې مشران به پر دې مسلې چې آیا د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره غونډه راوبولي که نه هم خبرې وکړي. په دې اړه دغې سرمشریزې ته د فرانسې او جرمني استازو په وروستۍ شیبه کې یو وړاندیز وړاندې کړ تر څو که وکولی شي له روسیې سره اړیکې چې د لا خرابېدو پر خوا روانې دي ورغول شي. نیوزیلند د ټیسټ کرکټ د نړیوال جام اتل شو. د 15 ورځنۍ لوبې د انګلستان په ساوت امپټن کې د باران له امله شپږ ورځې وخت ونیو. نیوزیلند په دې پای لوبه کې تېره ورځ هند ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. دا په نړۍ کې لومړی ځل دی چې د ټیسټ لوبو پای لوبه کېږي. د دې لوبو لړۍ د 2019 کال په اګست کې پیل شوې وه چې د امتیازونو په ترڅ کې هند او نیوزیلند فائنل ته رسیدلي وو. د کرکټ د نړیوال ټیسټ لوبو بل دور به د روان کال په اګست کې پیل شي او تر 2023 کال پورې به هغه دوه لوبډلې پکې معلومې شي چې پای لوبې ته ووځي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واشنگټن ته د افغان مشرانو د سفر موضوع راواخلو. د افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دی وجکپوري پلاوی په مشرۍ له کابل واشنگټن ته تیره شپه روان شو. تمه ده چې سبا جمعه د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې جګړې تیزې شوې دي او د ځینو راپورونو له مخې طالبانو هم په دې وروستیو څو ورځو کې البته په لسګونو ولسوالۍ نیولې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله تېره شپه واشنگټن ته د دوه ورځني سفر په مخ روان شول، څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. په دې سفر کې له افغان ولسمشر سره د لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جکپوري چارواکي ملګرتیا کوي. ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د واخان مینپال په دې هکله ازادي راډیو ته توضیح ورکړه.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري او د مجلسونو لویه برخه پر دې ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لور ته د ملي مصالحه عالي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپورې افغان پلاوی په داسې وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي او په ځینو سیمو کې عام خلک د طالبانو پر ضد پاڅېدلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم آزادي راډیو ته د ولسمشر غني د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ او وی ویل
د سفرونو په اړه نو سفرونه خو کیږي مخکې هم شوي دي او بیا به هم کیږي. البته هر هغه ګام چې هغه زموږ د ولس او زموږ د هیواد د ازادۍ او د استقلال او د ولس د ملي منافع سره په ټکر کې وي هغه زموږ ولس ته قابل قبول نه دی، افغانستان اسلامي امارات قابل قبول نه دی.
سپین مانی ویلی دی چې د افغانستان د دې جګپورې پلاوي سفر د دواړو هیوادو ترمنځ د دوامداره مشارکت نښه ده. د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوي د سفر د اهدافو په اړه وویل:
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مسلم، دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي، او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار.
د افغان ولسمشر د امریکا د سفر په اړه سپینې ماڼۍ په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا به د افغانانو تر څنګ وي څو ډاډه شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه شي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي واشنگتن د افغان سولې د بهیر ملاتړ ته ادامه ورکوي او د افغانستان ټول جهتونه د سولې په خبرو کې د رښتونی مشارکت لپاره هڅوي څو دا شخړې ختم شي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي اپ چپو کې پروګرام کې بیا هم واشنگتن ته د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د پلاوی د سفر د چې دغه پلاوی به د افغانستان د دولت لپاره څه لاسته راوړنې ولري، هغه هم په تیره بیا چې اوس په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی دی او کابل هم تر ډیره په خپل دی کلک متحد واشنگتن حساب کوي. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم له هغو میلمنو که پوښتنه لرئ کولای شئ مطرح کړئ چې دې خبرونې ته رابولو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونې کوو. او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي د افغانستان په اړه به نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. نیشنل انټرست خبرونه لیکي داسې مهال چې ایران، روسیا او چین د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یوه جیوپولیټیکي سیالۍ مخته وړي. دا د درې واړو هیوادونو د شریکو پولو او منځنۍ آسیا او اروپا ته د رسیدو په خاطر افغانستان کې د ثبات غوښتونکي هم دي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو: د ایران لپاره افغانستان کې واک ته د طالبانو احتمالي رسیدل د یوې داسې سنی ډلې واک ته د رسیدو په معنا دي چې له سعودي عربستان سره نږدې اړیکې لري. همدارنګه د روسیا او د پخواني شوروي د جمهوریتونو لپاره هم چې له افغانستان سره ګډې پولې لري واک ته د طالبانو رسیدل کولی شي د سیمې سخت دریز اسلام پالې ډلې لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ او چچنیا کې ځینې افراطي اسلام پالې ډلې زړهوري او پیاوړي کړي. نیشنل انټرست وړاندې لیکي چین که څه هم له افغانستانه ښایي د امریکا په شاتګ ته خوښ شي، خو په مرکزي او جنوبي آسیا کې د سخت دریځې د زیاتېدو اندېښنې هم ورسره سوا کېږي او دا نه یوازې کولی شي چې د یو کمربند یوې لارې په نوم د چین څو میلیارد ډالري پروژه له خطر سره مخ کړي، بلکې په چین کې د اوغور، بیلتون پالو او ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ لپاره هم الهام